د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري وی بلې خبرونه ته مو زنور یسنوري هر کله کوم یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې ورځ او شپې په خوښۍ کې تیرې کړئ خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېره شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزني، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په بوله ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلاديش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبې په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې ده. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګه د شنبې د ورځې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې لخپل کورنۍ سره د خوړو پر دسترخوان راټولیږي. په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام له مرسته ورکوونکو غوښتي دي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د شیر د مل اورګ له لارې له یوې افغان کورنۍ سره د خوړو مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو ضرب الاجل لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده. دې سازمان د بېلګې په توګه د نور الله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واستول شي دا به نه یوازې ظالمانه وي، بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او د هغو کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې دا هیواد خپل کور بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې افغان سندرغاړو له نسلونو راهیسې خپل هنر ژوندی ساتلی، خو له دې هیواده د افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستي مهلت د مارچ 1 نیټې ته په ورنږدې کېدو سره د نورالله په څیر هنرمندان له یوې ویجاړونکي راتلونکي سره مخامخ دي. داسې راتلونکي سره چې موسیقي به یې د تل لپاره غلی شي. طالبانو خپل مخکنی واکمنۍ په څیر بیا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت ټولو بې اسناده او د ای سی سی په نوم د افغانستان د تابعیت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ 1 دمخه له پاکستان ووځي که نه، له دې نېټې وروسته به په زور له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې له 8 لکه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه د په زور ایستلو له خطر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبې د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل، زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدونه یوازې د اوکراین پر ملکي وګړو بریدونه نه دي، بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې موږ یې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مخته وړو. د اوکراین ولسمشر وویل، دوی د یوه غبرګون د یوه جدي غبرګون تمه کوي او زیاته کړه چې له ټولو لورو متحدو ایالتونو، اروپا او له ټولو هغو نړیوالو چې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل دي، یوه پیاوړي غبرګون ته اړتیا ده. زلنسکي زیاته کړه، روسیا باید سولې ته اړ ایستل شي او دا کار یوازې د فشار لارې کېدای شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی، تر دربارونو رسیدل کله په کلیو باندو کې خلکو خوشحالي ورته کړی ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به یې هم ډیر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب زغم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب زغم. که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډیرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادیږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادیږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره هفت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډیدل او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم و.
او بالکل، او د سخی میله و، خو دا چې هغه موږ نه لري و هلته به نتلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میرشا رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته ورشو د نوروز د وی زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز باندې څنګه ولیکدل دا بسره ووینو ورسب د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډیر ځانګړې وي فرضاً د انوانو میله به په دې وخت کې دا مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب وو په نګرهار کې په ټول ختیځ کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په ننګرهار کې نارنګل مشاعره د هغه دغه وخت مشاعره ده په همدغه وخت کې شروع کیږي او پخوا خو موږ اورېدلی دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه نه یوازې مشاعره به وه موسیقي به وه بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل په سرخود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و ټولو به یو ځای هغلته میله کوله او بله خبر دا ده چې دلته به د دهقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کینول هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي یعنی څرګند یي مثلا په یو غونډۍ ایښي دي مثلا سړک په غاړه ایښي دي د دې لپاره چې خلک وګوري اکثر به دا سمبولیک ونې وي بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو په کونړ کې مثلا په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي او یو قسم ته شریک لکه څنګه چې د نورو سیمو اتڼ غوندې دی دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړي ته یاد ده اسانه موسیقي ده نو هغه یې کوي او بیا دوی سره نڅاوې کوي ګډېږي او سندرې بلي همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي په ننګرهار کې هم همداسې نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په هغه
خو البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان په شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی او د کابل والته خو ما اشاره وکړه زه خپل د ماشوموالي یوه قصه تاسو وکړم د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل دوی بیا له یخوا د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي دا به کورنو ته زموږ کور ته به راوړي زموږ د کور څنګه اندوانو دا اوسم د ماشوم ټوب لوري را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله په افغانستان کې سه افغان شمول و اندوانو به برخه پکې اخیسته اوس بکو به برخه پکې اخیسته پښتنو تاجکوم البته که قومونه یاد کړ دستر قومونه هر چا هم دسنو
بالکل بالکل و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و او ټولو به په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستنه و
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځېدلی یاسي زه ډیر نه یم ګرځېدلی څنګه دا په اسپا کې 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیسته ده
ولی نه په هر نوروز کې هغه څرخونه به وو هغه دولۍ به وي چې نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگانی بالا په دې وړو وړو زرورکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول هر چا به فرزان دانه پر اوپی چا به یوه دانه اخیسته چا به دوه دانې نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو هغه به ورته ورکول کېدې نور نو دغه و په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شیان مشهور وو او دغه افت میوه بم خرچیدله په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل نور نو د باډیو یا د
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې خو ځینې شیان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو په جرمني کې هم دا کار کړی
او هم د اوس مېمون لګیا ده
بس نوشی جان نوشی جان موشم هفت میوه تیار کرده ده باش تاسو ملالی جانی سرنگه
منگم هم ده سیزده که چه ده یو خبر دم ده دکتر سه بمر تشاره کرده چه ده یو قسم ده طول و افغانان و کلتور ده او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلي بدې ورځې ډېر لیدلي د ښو ورځو باید ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېسار شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بختري، شریف الرضا، متنبي، ابن رومي، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمان وو په ورته وخت کې. دوی به دربارونو ته ورتلل، هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي، دغه یې هغه د افتخاراتو زمانه ده. لیکن ډاکټر صاحب، یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي؟
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه. اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالیو دپاره خلک پلمې لټوي. عادي ژوند سړی ستومانوي، هره ورځ کار، هره ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه، دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایي له حد ځپي. نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي. نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل، په ډېرو معمولي پېښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي. دا چې خلک ځینې خلک ولې مخالفت کوي، زما په نظر هغه د دین نه هغه برسیرن تعبیر دی، البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو. ما چې ډېر اورېدلي دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي، دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان، یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله، نو ځکه موږ یې نه منو. حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي، هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده، غلطه ده د مسلمانانو دپاره. یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي، هغه مرده داره. نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي، د ویښتانو په ډول یا سټایل، د جامو په سټایل یا ډول کې، د خوراک او څښاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته، دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی. او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل، زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب، زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي. ایران ته به ورشو، د ایران یو لنډه ویډیو لرو اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې. او ډاکټر صاحب، تاسو د روغتیایي برخې ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیايي، په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډیره دقیق خبر تاسو بهتره په دې باندې پوهیږئ کنه سده. لیکن بیا هم د مخالفت علت شه دا ګورسه په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شولې نوروز سره داسې مخالفت چې خلک زورولي
مشکل مشه داسته چې د مخالفتونو چې کیږي خصوصا دغه مسائل سره کلتوري مسائل داغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټول لوتي چې موږ مثلا چا په جلالآباد کې ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغه باندې حکیمانې پی ورته پی چور دوا چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر را ده شو چې هغه کتاب کې لیکلی هغه وایي چې کم خلک د خوشاله سره مخالفت کوي اغه تاسو دغه نور دغه نور کارونه وګورئ د نور خوشاله سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشاله سره مخالفت کوي اغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشاله د کدی سره مخالفت کوي اغه به د موسیقي سره نه دی جوړ اغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پر نه چې ته به د کی خو ګرځي بل دنیا کې به ته ستاسو هغه دنیا ده یعنی لکه د مخالفت او د یو شی د مخالفت لپاره ډیر دلیل راکې دي شي نه لکه ته کول شي چې پښتو کې متل دی کده ټوپک نظر بده نه خ ډیر لری کیده نو هغه بیا نه ولي نه نو بیا ته وایي د ټوپک کې مشکل نه یعنی مطلب کې ته مخالفتونه لټه هغه د لپاره بهانه ډیر دي
اوس ګوره تاسو دینی موضوع ته اشاره کړه دا هغه ماسرشته ډاکټر صاحب ته بیا هم دا سوال راځي کوم صاحب ابن باد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته د دې کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې دی کتاب دی الامامه الشواهد القضاء والقدر نو د دې څنګه دومره ستر عالم یو د بیا د نوروز په ګټه باندې یو څه لیکي او دغه سره بیا په یو وخت کې د اباسیان په وخت کې مخالفت نکې شي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په اخر کې په جنو عربي هوادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشو یو هغه دی متحد عربی امارات دوبی په دوبی کې د انوانو میله راکښوي د سویانو راکښوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوې ده چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی د مخالفتونو له خوشیو سره اقتصاد هم ځپی ډاکټر
د خداسې د څمره چې په یو ټولنه کې دغه سي غني فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وي د عمر ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته هم د بهرني توریزم په تقریبا کمره سکه هم د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې 13 کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېده د افغانستان له ډیرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان له هر ځینه به خلک ورتلل البته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به خوړل او ټولونه به نیول د سره به د توریزم صنعت غوړیده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به سره جوړیده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډیر
ډاکټر صاحب هم پام دی برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کار په خبرې کولې ته نوروز په ارتباط یغه ویل چې په دې کې ځینې شان له دیني عبادتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه یغه د جندې پورته کولو موضوع یاد کړه خدا دې یغه نظر نو ما ورته ملک په یو میله کې یو شای خرابي نو خټول میله باندې خو خط نه راواسو کړي موټر یو پرزه خراب شي ټول موټر خو ورته نه چو کنه همداسې نه دی ډاکټر
بالکل مسله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې د دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې د زیارتونو تورتاګ یا د جندو پورته کول دا خو داسې ده چې دین له نورو سره غاړه غړې کړي د دیني ور سره تړلې دی. په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني، مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کریسمس نمانځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دینی اړخ نه لري، اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي، د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یو پلمه د دواړو.
مننه ګور صاحب. د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کېږي، دا د نوروز دا د ازادي راډیو د فردا د څنګ همکاران سیم دي، هغه سې د نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي بیا راته وایي اختر مو مبارک، یعنی دوی بیخي دغه دیر له سورې دوی لمانځي، نو دوی ته اختر داده. څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو او په ځینو نورو سیمو کې د پاکستان لمانځل کیږي، خو په کورما کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورما کې.
هلته اوس ډېر خراب شوی دی د جګړو له خاطر،
سره د دې چې د جګړو له هر کال هم داسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورمې کیسه یو خدای چلته سنی او شیعه وسیږي او دواړه په قام پښتانه دي، دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، پاره کې بین سنی معلومې نه شیعه معلومې ټول یې وي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو هغه کې مثلا د اتڼونه کوي جوړونه وایي، لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هماغه رقم ته دی همداسې کوي، حتی د هغه ځنه مخکې چې د لارې بند نه وي د هغه ځنه به ورته خلک راتلل، ځکه چې په که تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دې ته ګوندی وایي، لکه ستا په ګوند کې چې ځایم، لکه ستا په ګروپ کې چې ځایم، لکه ستا په عزیزوالۍ کې چې ځایم، نو هلته چې مشکلات یې دوی ورځي که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګه د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریکه لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډېر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده، هلته نور قومونه هم چې اوسیږي پخوا نه داسې ویل کېدی چې هلته دا پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه باندې لمانځلی، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځل یې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه هغه ته راځي، تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشحالۍ کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دی ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري، په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شانته یو سیمه ده پاغل ته هم همدغه رقم ته هغلته
په
سرلی لمانځي، شکل یې بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله، خو همغه نوروز دی. لکه دوی چې مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه چلم جوش ورته وایي، هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې د هغې نه هغه لوګي خیژي، هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یې نور خلک ورته راځي، د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله هوټلونه نیسي ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې نه خوښ
پرو دې په او وای خوښ دې نه دی او څنګه واتس اپ سو وای
سمنک مې دې وخت دی. البته موږ په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې موږ په اپارټمان کې وکړو وای بلاک نو کې البته امکانات نو، خو یو مشر ترور می چې ما تر مور مشر هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کار وکړو اول گیز که به مو دغه سامانه خوړل او کله کله به یې میلې ته هم ورتلو یوه شپه وړاندې او اوس مور مې اوس په دغه کې دارلمان سیمه کې اوسېږي یعنی حویلۍ لري انګړ لري نو مور مې تقریبا که هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال یې پخوي
شبرزف دی کې زه یو خبره ورته کوم زه کابل ته تللم نو زموږ د سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ مېلمنو نو هغلته یو ښځه وه نو هغه یې ډېر ټوخل ما سره بل ملګری و هغه ورته وویل چې دا ښځه خو ډېره ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي هغه ورته چې دا ښځه ډېره مهمه ده دا په سمنک په پغولو پوهېږي په جوړولو پوهېږي دا موږ قاز راوستې هم بېله ده هر څومره چې ټوقېږي هر څومره پروا نه لري
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه زما خپله په یاد دی زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور مې هر کال به په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک داسې و لکه یو چاسې په چا باندې قلنګ وي چې دا خو به خامخا دا د سمنک را ورسېدو که نه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډېر دودونه دي چې ډېر بد رواجونه و مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی دا هم په دې پسرلي کې وي دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به یې خلک په دې هغه وهل په لشتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حاملهدار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي او تبرکن لیکن اوس همغه کار کوي داسې نه ده چې لاس ترخ شي خو په شایسته فیتو باندې یوه شلاقه جوړه کړي او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله یې ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دي چې هغه مثبتې خواوې پکې زیاتې شي او څه نور هم پرې ورزیات شي لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي
ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خو دا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي په تدریجي حساب باندې زمینه دیتا مساعده شه چه یو بل دی یو بل خبر او منی چه او همده خو همده سیده و رازه دا او منو
ده زغم یو ده غم ده کنه یو کلتورم ده چه خلق یو بل سره و زغمی
نو دا شده پخبروند که زغم صاحب هم را سره و مننه داکتر صاحب زغم چه پخبرونه که ما برخه واخسته گوار صاحب لطاس هم مننه و لالیدون که و ریدون که هم منندوی ما چه دا خبرونه تر دیده ما را سره و کتله بیامو هم نوروز مبارک
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو په جرمني کې د رنګونو کومیډۍ او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پرې خبروم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدوم چیزی که دادم میشد همونقدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما همکار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بود فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم تا صف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه، زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د خزو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، خزی وایي تیرو څلورو کلونو کې ټول نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خزو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خزو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې قدر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي
او دوړو طرفته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وايي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي او خو طالبانو خوشی کړ او بریدو نه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په میلیون هاو امریکایانو او جهانیانو د وینا کتل یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت چې هم خپل شاغلی ټرمپ پښې سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولې دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو پنځوسو کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نورو والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر یې عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې ده چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې نو دغسې دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکلته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاته نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاصه توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېره اونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایسارې دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم ځنځیر تړلی او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې خې چې د دوی عسكر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نه خته ونکې او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وانه کړي بل خو سرچینې آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې لامل د تورخم او ګړو کو سیدونکې شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمه ودرې دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې پاړه خاموشه دي بل خو که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوري چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نشوتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپل پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لار باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړی والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لار باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅ کله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چدي پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید د خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسی عملي کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
د لوی خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقصان رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقصان رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي او خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي
او پر هیواد د مارچ اتمه یاد خزو نړیوال ورځ په داسې حال کې راګرځېدلی چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندیې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو دا چې خزی له نرسنګ او قابلګۍ هم منشبي تازه رپورټونه خیچې دمګړې افغانستان کې په لنګون له هر سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه نور رسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده و 50 سلنه افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 8 سلنه نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25 سلنه او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15 سلنه زیاتې شوې بلخوا طالبان د یو سنځه هم نمنې وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان میرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ. اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنګ زده مملکت دی، د یو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بین لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، بخصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیره زیاته توجه وکړو، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچه چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیره زیاته متاثره یم
او ډیره زیاته د آینده تاریخ وینم. بل اخواتی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان ښځې حتی خپل هیواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ده ورکړه، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دوکاندار دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جمال الدین د شینلند ولسوالۍ اوسیدونکی، په کسب دوکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی. اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیروم او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نظر، ما ته څوک پیژنم نه، ما ته چا شی ویلي نه، زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځایه شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نه میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري، په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو، د حقانیه مدرسې ځانمرګي برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید، په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼوندني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جماعت مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډیر پوکی ورکي هغه د دوی لمن هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو، نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړل او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. باغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو، مسلمانانو، څو کافرانو، دی بوي دا روسيان دي، کمونستان دي، د دې مرګ روا دي. نو دی هم په دې حقانيه کې مولانا سیم الحق صاحب اغزوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوي ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دلوا چې مونږ دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړ اړخو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و، له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کلنۍ کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمنی کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځول او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کوي چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې ویبلې جګړې ته هڅول کښوي خو هغه د هیواد په پریخودلو د ویلوې لوبي مخاوني ول. خو د دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي.